سلام ستړي مشي تاسو مخه کلاساتای رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو
دراګان د روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د مشمانو ترمنځ خوارزواکي د نور وختونو پرته لا زیاته شوې ده د دغه روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کوي په هر لسو مشمانو کې درې د سخت خوارزواکي لکه بل بستريږي لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نور نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه لا 5 کلونو کم عمر مشمان په خوارزواکي اخته دي د دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 2 میلیونه امیدوارې او شدي ورکوونکي میندې هم د خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندیدو سره د خوارزواکو ماشومان او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیل ځواکونو پروند شنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوه بریدو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روختي کارکونکو وایي ل نو بری بریدو روسته سیمه ته د روختي کارکونکو خبريالانو ل رسیدو سره سم دویم بریدو شو چل تر لګه شل کسان پکې وژل شول د شټ پس خبري ایجنسی راپور لمخې په وژل شو کې 5 خبريالان هم شامل دي په خبريالانو کې ادرې دیرش کلنه مریم داکا ل شټ پس خبري ایجنسی سره د خبريالې په توګه کار کوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین تانی هو دفتر د غبریت یو غمجنه پی خبل لی ولید چې پاوزي د چړلو په حال کې دی د امریکا ولس مشر ډونلډ ترامپ وایي سکال غوړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرند شنبه په سپینه مړی کې خبر اعلان کوي لکه سره د خبراتورو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبر ایجنسی راپور له مخې ولس مشر ترامپ خپل مخکینی دوره کې د کیم جون اون سره نمرلین لیدنه په داسې حال کې درلود چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکیچنوي هغه مهال د دوړو لور ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژي په ځله غوښتنه نو دا ترون په جزئیاتو کې دواړو خواو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخسته او په زرهاو نور د سوځیدو له ګواخ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبه د تخلیه امر شوی دی د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچی او ګرمي هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژن کارکونکو یو څه مهار کړی دی له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځیدلې و او د آزادو سیالۍ وو نموتای اتسیره پاس محمد پروند شنبه د نمریزل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایرانی اصله بهرنی سیال ته ماته ورکړه دغه سیالۍ چې د تایلند په پوکټ خار کې تر سره شو پاس محمد پکې لادرې او پړاونو ورس خپل سیال مات کړ د موټای په سیالۍ کې هر پړاو درې دقیقې وي پاس محمد لدې وړاندې د آزادو سیالۍ په برخه کې افغانستان ته پیړونه راوړي او د نمریزل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی خدرمنه وکړی سکون کو زبرشنا غمپاری وزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلام لوستا هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړی سکون کی براترو غوړ صحت مند او سشي او د صحه چا مګو په تنوی ترنو سکون کو د چې مروستا سو د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلام لوستین او هله د چې خپل زنو سره بل کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کال سي د نن مزید لوس مهم نکات خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کی وکړی سکون کو مرستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفاله ویشتمنه فایل پېتر دیشمې سپېپري همدارنګه مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا باندې د کجکی د برېښنا باندې څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو غوړلې ځکه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سې د لوست په پرې راشمالتیا وکړي بلریز د کون کو د لوست پر پښې بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مراد تاسو داسې ویل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هېواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانې باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانې یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس زراپنه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تر دې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سې چې برېښنا څه ته ویل کیږي او برېښنا کلمه څه ته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا څه ته ویل کیږي؟ د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولی ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څنګه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نامه سره یې چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متر تر رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر تر رسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دي، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1209 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1209 کې بشپړ شوی دی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 400 متره یې پلنوالي دی، یعنی پرخوالي چې دی د دې د چک د سند 400 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1416 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متره پروندوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې نه مترو جګوال سره په سرشری کې جګوالی لري چې 28 متره بیا دی او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 19 متره مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بندې د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یوه ساعت کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکي د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، خو په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپله درمونه زده کوونکو په 1300 هجري لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ سو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې وروسته په 1300 هجري لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستکاوي په یوه سات کې جوړ سو چې د 9000 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستکاوي جوړ سول چې 1300 هجري لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل دستکا چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لویو دستکاو له جملو څخه شمېرل کېږي هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند دی. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو له سترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو له لویو او پرمختللو دستکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې پرمخ دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هېواد د برېښنا تر ټولو لویه دستکا په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا د تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1300 هجري لمریز کال کې پیل شو او د 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستکا یې په یوه سات کې په یو سات کې درې زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګاه، سنگین او همدارنګ کجکي او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګ د سروبي د اوبو بند دی چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان دغه دستکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتره واټن کې ده چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی ده. دغه دستکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 22,000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو غوللی زده کوونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د دې توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و، خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونه چې کله له منځ څخه لاړل بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنه ځکونکو بل بند د همبله پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 22,000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د په خپل په 1320 هجري لمریز کال کې پیل شو او په 1325 هجري لمریز کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د په خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اړه ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشه د دې ترڅنګ که درمنه وګلاري زده کوونکو دغه په افریقا چې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د نغلو د برېښنا بند په حق لولو. د نغلو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه بند د کابل ښار څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا ورته یې په یو ساعت کې 3 کیلووات ته رسیږي. او هم چې نوموړي بند جوړول کار شری په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1446 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا لولو. حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه، هغه برېښنا ته ویل کېږي چې موږ تاسو معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکه لري چې په دغه کې د هېواد تر ټولو لویه فابریکه ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 10 کیلومترو په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي. او د طبیعي غازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګ زموږ تاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظم او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه را کړی دی، د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په 0 کیلوواتونو کې او سلنه موږ تاسو ته را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده؟ نو نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې شئ. شب
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، می قبول کی که درمنه وګړي سکون کوزه پرشنا هم پاره یو زله هم تاسو ټول تر شرق واس مې د ولسم ټولګي جغرافي هم من سره رم لوستا هله د تاسو ټول که درمنه وګړي سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سیر یاد سه حاجه مې په تن می که درمنه سکون کو د تل په سیر یو زله هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول خلاص سکون کی باید لوست بل کې دوس خمر کی خپل د جغرافي هم من کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم نوکات په خپل کتابچو کې لسانونه سره نوٹ کړئ. په راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو جواب للی ځکه کو نن ورځ موږ تاسو په څلورم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنۍ لېږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو للی ځکه کو د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. جواب للی زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کوونکو، د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه سیننه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د ولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره ولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارناوي هغه کشتان کچیر نارنه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرین په هکله بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه ده سرته رسول شوی، خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 15مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر له سمه نیټه چې کله د سرشمېرنه سرته ورسېدله، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیقه احصایه وانخستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1450 مریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر لسه ونیویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل شو. د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شې په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده، دغه عمودي کرښه ته متوجه اوسئ. دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 زر، 1500 2000، 2500، 3000، 4000، 4500، ان تر 5000 پرې مړه. تاسو ته دوه نقطې په نښه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمېر په باره کې، یعنی 5000 تنه کسان. اینن که چیرې تاسو ته متوجه اوسئ، په افقي خط کې مړه تاسو ته نورې شمېرې نه راکړې چې په هغه کې 0000 4 راکړې دي، 0.15 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې، تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړني خط کې، په لومړني کرښه کې څلور چې دي، په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده چې دغه شمېرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1480 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپندي وسپله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر شو په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 15000 پورې رسېږي. او هم چې نن د دې ترڅنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو، د هغو شمېر چې وو 4500 پورې پورته شو، حتی تر 4000 پورې، یعنی تر 4000 پورې. او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلود، د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو، یا هم د هغو شمېرنه چې د 1480 کال کې تر 2500 پورې شوی وو. اینن هم دغه 15 کلن ماشومان تر 9 کلونو پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې. نو دا سی دغه چوکاټه موږ تاسو ته ترتیب کړو چې دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نشو، خو کله چې بیا په 1490 کال کې دقیقه احصایه وسپله، نو د افغانانو د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره، چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1450 کال څخه بیا تر 1400، البته د 1450 کال څخه بیا تر 1400 او 1500 لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالو معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چنان د ودی سلنه یې د انسانانو په نښه کړی دي چې په کال 1948 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1948 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې 3.3 وه. همدارنګه په 1950 کې 2.8، په 1950 کې 2.5، په 1970 کې 1.9، او په 1980 کال کې 2.06. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق له معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق له معلومات ولولو. خو ژو که درمنځ کوونکو، په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو مهمو برخو باندې ولاړ دی، یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې، عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی، او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه. دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او د سنورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1950 مریز کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره شوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایساویوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو، په 1903 مریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو، چې په 1903 مریز کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو، چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي، ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سولې، چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 45 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه شپه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکوونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي، او نور پاتې بیا په صنایعو، قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و، او له شپېته 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه یې درلود. همدارنګه د رینه او قدرمنو ځکوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د حکومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسمل، نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا. خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوسو شمېر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو ځکوونکو، تاسو ته په کتاب کې څلور دېرشمه صفحه کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1903 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیایي ویش دی. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیایي ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ، د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو داسې ویلې سو درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي، زموږ بیلابیل کسان دي، بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي، خو په دې خاورې کې چې لمرني کسان مشتوي دي، هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر په خوانی توکم بلل کیږي، یعنی هغه ژبه چې پرې خبرې کوي. ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې دي، او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موري خوريوت پښتنه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسرې یادې کړې دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په ختیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د یادولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزي لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزي کوي. چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معززو تیشته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیشته ده، همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایه لیږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره پمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
د ازادۍ ملمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلی.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوسته؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوسته. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
تاسو د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وا یو شی وو چې د سمراستې ته اړتیا وا، یو هیله من وو دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي بس د ناروغ وو او د غریب وو او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده و هغه وخت کې
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یو مکتب عسکري کې او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چلنج و د موږ د پاره او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی ته
په کوم شهر کې مو ته بول وست
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی
دغه سي یو نوې محیط او له افغانستان راتګ حالت او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه سخت وختونه و هغه په پایل کې
سخت و مثلا یو هغه موږ چې اول میدان هوایي تراغ ریل سیشن ته بیا جونه والا کان بلاس بلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول ده این موگ دی پار پام محضر که یو نوی و جالب خبره و او بل بیا موگ طولش پا پر ریل که سفر و که وگی هم و او پر ریل که با خلکو با دوده خپل را واخستل و خارل بی موگ دا به سب نکا و خاطره یا چلنجونه دی یا یو دروازه و دست الکترونیک خپل خلاصه ده و میدان هوایی که ده دست کلتوری شک یا نوی خبری بیانو چراغ و سلواک تا حل تا یعنی یو بیخی یو بلا جبه بل محیط که نو دیر لوی سخت و ده دیر سخت چلنج و سخت که و خمو بیا پا دی جبه که کامیاب شو و مخش پاور از درس وینو او بیا چی تپ تا ولارو هغه بل لوی چلنج و مخ تقریبا یو پینزل از افغانان و او یو سلوشل سلواکان و نو دی غوی پا ما باین که کی نولو مخ سمجبه هم نوزده او د مختاویه د ولسم صنف هم ډیره ټیټه وه نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نګانه هم ډیر ضعیف وو لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي د دوی دلته په ولسم صنف کې لسم ولسم کې ویلي دي نو د مسلکي د نګانه هم وروسته پاتې وي باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهیدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای
په دغه کوم شار کې سي تاسو تبول وست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون و ته پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب و ده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ورپه یاد کېږي هغه خه وخت خه خاطرات خه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو رغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دیش کال وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی، یعنی اولادونه مې او وخت نو ده. د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه تاسف و یا دس اپوینټمنت و دس اپوینټمنت پښتو کلمه یې تاسف و چې ما ونه شوی کولی من هیڅ ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم او من هیڅ ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من هیڅ د نرس د کورونو ته چې ورځي بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه را کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه مې چې انرژي و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکړي او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د دیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد، یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلها و په زرها و خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویست او درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو بعد مره بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب چرته افغانیک تراشو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشي کوله؟
د ماساس مای خیده خودل تیمور سر نور افغانان هم و آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کا، دلته هغه خپل مسلک چې زده کړی دی هغه تثبیت کا په دولتي ادارو کې، بیا په وو کې کار وکړي یا نوی مسلک زده کا او تحصیل وکا او نور داسې مشورې ورکوو. د دو ترڅنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کوي، له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کوي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبرې وسیله.
ډاکټر صاحب اردک فکر نکوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دې ته مو شل کال مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ، کتابونه کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د دې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپل درسي مواد ولیکو، برابرې کو، فوتوکاپي کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دوستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو تر رسی د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 دا دی بلا بیلو جبو کتابونه دی دی بلا بیلو برخو رشتو پا حکل دی دی ماشمانو دی پارا با دی جب سره شاید تر سکم سلوی او یا اتیا بایی دی ماشمانو دی پارا دی جب کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پارا چی دوی پختوز دی کهوی لکه موک دست عنوان ور کرده دی پښتو لکه دوهمه ژبه
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي یو چې کله تاسو د کتابونه لوستلې پښتو یې ترې زده کړې
او هغه ډیر خوشاله دی هغه ډیر خوشاله دی خو یو ستون زه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو یا دا چې تکمیل شو لیدل شو بیا یې آلمانی تا هم اړووده یو خبره ده بل موږ د سه ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دی لکه د منفرد لورنس منفرد لورنس یو آلمانی دی آلمان شرق یو پروفیسور و چې هغه په اتیاو ملسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلای دی آلمانان دغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي دغه کتاب نه زده کوي
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوی چې ویلي آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست دا څنګه تجربه و
دا یو ښه تجربه و د ماده پر ازر چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم بیا دوی د مونه پښ وکړه چې د پښتو ژبه آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم بیا یو هغه دا و چې ما غوښتل چې در آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي خو هغه وخت کې دو برا چا ورته توجه نه کوله یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دو لس ساعته ورته کار کوو یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخه دپاره دو تنها دو لس ساعته ورکول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي خو هلته ما دغه احساس وکړئ چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چی کیگی دماغه پالیسی په چوکاټ کی کیگی زی دوه مثالونه در کولای شم یو مثال داده چې د حقیق وخت کې دویچه وله ته د افغانستان څنګه ته ډیره پیسې ورته کول کېدی چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کی یو مجله نشر کی هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول دا یو مثال دی یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوتا سرطان گیریگی ده یه دستی تیره نوه و بزه ورقلم زکه چه ما ده تیوی ده نگان نیدی سر علاقه و یا راپور می پیجور که و خبور می که پا ویب سایت که ده دویچه ویلیت و رزی با چه زراغلم ده راپور نوه بیزه مشر ده ورقلم چه ده ولی ده ما راپور لیکلی ده ای وی نه ده خود دقیق نوه و ارقام نوه تقیق نوه دستی ده والا دا خو یو نظر و دی موږ لیکلای دی چې فلانای نفر دغه سی یو تحقیق کړی دی یو نظر لري او د سونډه جوړه کړی و او موږ بل څوک په بل نظر دی بیا بیا خپور کو کنه نو بیا نو هغه وخت کې دا و نه منل شو نه نه ته په نور خبرو سی مګر زه بس دغه باید نشر نشي او بیا
خودلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیر شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره خپل په غبن راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دې څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چیرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه و چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا و چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه و هدف میدیدونم. زنو یایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و خوال تا کل اگه پالیسی ما یو مثال را و را چه دقیقا مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بم نو ده بنشری دل و سوازن دی شیشی فابریکه جوره شو و ده و شو ده افتتاح شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دقیقی که یو سوک ده ادعا هم کوی چه پا افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالتا ده بیا سرطان زیاد شوید ده یا مهم مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چیرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس له تبه لري شوي، دغه د کلونه تیر شو له تبه لري پاته شوي، اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاشکې له تب سره وای؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. همداسې ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واست.
گران دل بارا مجبوری دا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی گران دل بارا مجبوری دا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی خفتی دل دیوانه دل بارا مجبوری تا خفتی